سلام نو وخت مو بخیر. افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه د لوڅو امریکایي فلمونو یوې کارکوونکي ویتنی رایټ افغانستان سفر کړی او پر خپل انسټاګرام د پمیرو د بند امیر او هرات ولایتونو د ځینو سیمو عکسونه خپره کړي دي. افغانستان ته د رایټ د سفر په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بې واکمنۍ دورې سي نه یوازې د ښځو په سفر بلکې عمومي پارکونو په ځانګړې توګه بند امیر ته د ښځو پر راتګ بندیز لګول شوی دی. لا معلومه نه ده چې ویتنی څنګه افغانستان ته داخله شوې ځکه امریکایي وګړي له ویزې پرته افغانستان ته سفر کولی نشي او له دې سربیره په امریکا کې د افغانستان هیڅ سفارت او قونسلګري فعالیت نه لري. ویتنی افغانستان ته د خپل سفر په اړه د اسوشیټډ پریس پوښتنې ځواب کړې نه دي. تر اوسه طالبانو هم د ویتنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. ویتنی رایټ له دې وړاندې ایران، عراق، سوریه او لبنان ته هم سفر نه کړی و. د تورخم دروازې د بیرته پرنسل پړه د طالبانو او پاکستانی چارواکو مذاکرات به نتیجې پای ته رسیدلې. د دې دروازې و انتظامی چارواکي د نوم نه خودل په شرط تن یک شنبه د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي له سهار راهیسې د دوړو خواو ترمز د دروازې د خلاصون پړه مذاکرات روان و چې به نتیجې پای ته رسیدل. بل پلو په دې دروازه کې د طالبانو کمیسر عبدالجبار حکمت د مذاکراتو د بي پایله پای ته رسیدو د تاییدي سربیره وای په مذاکراتو کې له پاکستانی لوري غوښتي چې سیاست او سوداګرۍ راکړې ورکړې سره بیل کړي د لاري د بندیدو له کبله د دوړو خواو سوداګر او عام خلک زیانمن نشي. د طالبانو د حکومت وایي په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنګي غنیمت دی او ټرمپ دې د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړي. سبیلم جې دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن یکشنبې د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پر خپلې ایکس پاڼې ټویټر کې خبرې کړې دي. مجاهد وړاندې ویلي چې افغانستان بل امریکا د تیرو شل کلونو د ویجاړې حساب وغواړي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په زلونو ویلي چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته استنوي. د ټرمپ خبره کله چې وینم طالبان د امریکا وسلې رسم او گذشت ترسره کوي او غوسه کیږي. د خزو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو او یو شمېر مدني شبکو د پاکستان د حکومت څخه غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دي له دې هېواد نه ووسي. په هغه لیکې چې د بشري حقوقو نږدې څلوېښت بنسټونو نن یکشنبې د مارچ دوهمه د پاکستان حکومت ته استولي غوښتل شوي چې افغانان د بیرته افغانستان ته نه ریپورټ کړي چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي چې پاکستان د هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب د سیاسي بشر او نور جدي ستونزو سره مخ کیږي. په لیک په پاکستان کې د افغانانو د پاتې کېدو د مهلت د غزې د غوښتنه هم شوي چې درې میوادونو ته د تګ په تمه دي. په فراه ولایت کې د سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمېر دوه اویا تنو ته رسېدلی دی. د طالبانو په وخت کې بختر خبري اژانس پرون شنبې د کابل یولسمه د فراه ولایت د له پیښو د مبارزې ریاست د مشر مولوي اسرائیل سیار په حواله ویلي چې په وروستیو سیلابونو کې دوه اویا کسان مړه شوي او ډېر مالي تاوانونه خلکو ته اوښتي دي. د سیر په ټوکو دغو سیلابونو نږدې دوه نیم زره کورونه، څه باندې پنځوس دوکانونه او نږدې درې زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه کړې ده. روسي خبرمدا چې ټاکل شوی د نن د اروپا او ناتو تړون مشران په اوکران کې د سولې امنیت او پر روسي د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې له روسي سره په جګړه کې د اوکران له سترو تمویلونکو متحده ایالاتونو سره یې اړیکې خړې شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکي خبرې پرېښودې او ټرمپ په خواله رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته به احترام وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا درشي. مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو پاتې شوي سي. لاسکون افغان بنسټونو مدني ټولنو په یو سره خلاصي لیکي د پاکستان حکومت ځینې غوښتنې کړي.
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې، بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې د سر خطر ورته دی، د دوی په هکله کې نرمي اختیار کړي.
افغان کډوال وایي د جرمني نوي حکومت راتګ سره تر یو بریده اندېښنې حل شوي.
هغه کسان چې ښه انټیګریټ شوي یا ښه مدغم شوي په ټولنه کې هغوی په المان کې پاتې کېدلی.
او د افغانستان په نویو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او بادونو اټکل وړاندې به په خبرونه کې واوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو لږونه افغان بنسټونو باندې ټولنو پیو سر خلاصي لیکي د پاکستان حکومت غوښتي چې افغان ځنګلي د بیلابیلو برخو فعالین له تقیباده ونباسي. په لیکټینګ ورشو چې په دوی کې ډیری داسې کسان شته چې افغانستان ته په ستنول سره بعد مرګ له ګواښ سره مخ شي. د غوښتنو وروسته لغیده چې پاکستان تیرونه خبرداري ورکړی چې افغان کډوال بل حمله دی ودو بسې کوم چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کیسونه رد او یا په وخت ونه څیړي. نور جزئیات پر راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو پاړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو د ملاتړو او مدني فعالانو نه دیرش افغان بنسټونو د پاکستان حکومت ته یو سرخلاصې لیک لیږلې. په دې لیک کې چې یو کاپی د یک شنبه په ورځ د مارچ په دوهم ازادي راډیو سره هم شریکه شوې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د زیانګالو فعالینو د جبري سلو لړۍ ودروي. په لیک کې راغلی په دغه افغانانو کې ډېرې داسې کسان شته چې افغانستان ته په ایستلو سره به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په دې سرخلاصي لیک کې د غراز د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د میشتو ښځو نجونو زیانګالو افغان کډوالو خوندیتوب د ډاډمن کړي او د دوی لپاره د اوږدې مودې ویزې فرصتونه رامنځته کړي تر څو په پاکستان کې د دوی د پاتې کېدو قانوني حق تضمین شي. په لیک کې دا هم راغلی چې ډېرې دوی د تاوتریخوالي زورونې سیاسي فشار او د بشري حقونو د نورو جدي سرغړونو له امله له خپل هېواده راوتي دي. د ښځو د شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی چې د دې لیک لاسلیک کوونکي د ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پولیس پاکستان
لبه د مرغه د پاکستان پولیسو د بشري حقوقو غوښتونکو خزي اوان ماشومان نیولې دي. خزي اونچونه چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي اوس مهال د پاکستان په زندانونو کې د دې لپاره ساتل کیږي چې دوی طالبانو ته وسپارل شي. موږ په دې لیک کې پاکستان ته یاد کړی چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په اړه هغه قوانینو ته درناوی وکړي چې د هیواد لاسلیک کړی دي.
مهاجرین افغانستان یادوري شو
دا روسله هغه د چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار تیرونه د ترکیه لټي ار ټي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ. هغه افغان کډوال بل د هیواد وو بسی چې د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې کې سونه رد او یا پر وخت ونه چیړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر لدی سره سره لیوالتیا خودلې و چې دا مسله بل واشنگټن سره د خبرو لارې هوار کړی او زیاته کړی و چې حکومت یې دا موضوع چیړي. د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته پخوانی افغان مدافع وکیل چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دوی چې دغه کومه پریکړه کړې ده د افغان مهاجرینو په ایستلو کې بیا خصوصا هغه کډواله هغه مهاجرین چې سارنوالان قاضیان او وکیلان هغه کسان چې د سر خطر ورته دی د خپل سر د حفاظت په خاطر دلته راغلي دي د دوی په اړه کې نرمي اختیار کړي دغه خپل پریکړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 3 جنوري په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وزنډو او د غزند په پاکستان کې زرګونه هغه کسان چې د هیواد ته د تک په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږل شوي په سمتوګۍ امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولې. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبر اعلان مدني فعالان د ښځو د حقونو غوښتونکي د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي د پاکستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو ته لاړل. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې 3 کلونو کې شاوخوا 30,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
پر همدې موضوع می پاکستان کې میشته د افغان کډوالو شورا له مشر غلی میوند عالمی افغان څخه پوښتل چې پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت څنګه دی؟
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څواري ویری دي لټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره په 3 کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید درلوده چې موږ دې اولادو او د موږ آینده په د خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده البته تضمین سي. ولې متاسفانه کله چې د امریکای نوی ولسمشر راغی او دا پروسه د 3 میاشتو لپاره وځنډوله افغانان ډیر زیات نه امید سوي دي، ډیر زیات نه امید سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه به درس پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزه ایکسپایر سوي دي، خپل ویزه نسی تم دي ولا سابق به ویزه دي شپږ میاشتو د 3 میاشتو لپاره تم دي دي له اوس د 2 میاشتو لپاره تم دي دي هغه هم ځان پکې راځي. نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، خزي نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دی.
بله، افغان سی د پاکستان حکومت چلند کوم غته سره وګي ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دی، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشت دي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته شوی دی، هغه شکایت کړی دی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلند نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلند له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده، یعنی مطلب مې اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2025 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي، بیا هم تکرار کم که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بیول کیږي او بندیان کیږي او د بارله چلیری ساتنه یا ته چلوی ساتنه د افغانستان خاطر ریپورت کیږي.
bale یو بل مسله چې هلته پام دغه تازه ورسته کوم سر خلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د دې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی، د پاکستان حکومت دغه پریکړه ک دوی عملی کړي څومره د کسان متضرر کیدلی سي بخصوص کسان چې دوی ژوند له جدي ګواخ سره مخ مخ ده.
ګورې دا ډېره زیاته مهمه مسله ده، دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مامن یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې دوی د افغانستان ته ریپورت سي، افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه ده، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی به ډیر بد حالت سره مخامخ سي. دوی اول خو به دوی چې خپل وطن کې مهاجر وي، دوی په خپل وطن کې هیڅ هم نه لري، چې نه به کار وي، نه به د اولاد تحصیل وي، او نه به هم دوی کوم ځای ولري ځل پکې ژوند وکاندي.
bale وصلت کوم شمیر بنسټونه چې د افغان ژورنالستانو یا د افغان کډوالو د شورا په برخه کې کار کوي، دوی څوره د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، آیا داسې کوم ادرس دقیق شته چې هغه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي تر څو کوم شمیر کډوال یا کوم شمیر د ژورنالستان چې په پاکستان کې میشي دوی سره دوی د ویزو د تمدید په برخه کې د مرسته وکړي تر څو دوی په امن کې پاتې شي؟
ډیر زیات نه حاضر نه دلته ستا، مثلا زه به د خپل د شورا نه حاضر درته وایم، په دفو له وزارت داخلي د پاکستان ته تللی یو، د صدر اعظم صاحب دفتر ته تللی یو، سترې محکمې ته تللی یو، د مهاجرینو وزارت ته تللی یو، او د خپل مشکلات مو لیکلي دي په رسمي شکل مو ورکړي دي، د ملل متحد دفترو ته تللی یو، یونیسیار ته، شارپ ته، آی او ایم ته، انسپایر پاکستان ته، دوی ټول یعنی که څوک وایي لارې خو کوششونه روان دي، ولی متاسفانه هیڅ مثبته نتیجه تر اوسه پورې نه لري.
bale خپل دغه ژورنالستان څه وایي چې دغه وضعیت سره دی چې تاسو ویل چې تاسو رواني حالت سره مخامخ سي دي، ورسته دوی تصمیم بچ کې د لسی که احیانا پاکستان د دوی لپاره دغه د ویزو ستونزه حل نکړي، د امریکا له طرف نه دوی دغه وضعیت په دغه ګونګ حالت کې پاتې وي، دوی نتیجه به څه وي، بل اخر دوی څه به پلان لري؟ تاسو کوم څه ویل شوی دی؟
ګوره دلته تنا د ژورنالستانو خبره نه ده، دلته د عمومي خبره در سره کوم، دا ژورنالیست کېدلای سي، دا نظامی کېدلای سي، دا سارانوال کېدلای سي، دا قاضي کېدلای سي، دا استاد کېدلای سي، دا نور کډرونه کېدلای سي، د ټولو یو مشترک مشکل ده. نو ټول په دې فکر کې دي چې موږ بیرته لاړ شو افغانستان ته، اول خو موږ لپاره امنیتي مشکل ده، دوه موږ هلته هیڅ نه لرو، خپل وطن کې و مهاجر یو، دریم دا درې کاله موږ به سرنوشت پاتې سولو، د موږ اولادونه به سرنوشت پاتې سول، اوس کله سي به درس پاتې سول، به تعلیم پاتې سول، کله سي پاتې سول، دا خو هیڅوک دیشي پیشګوی نسی کولای، دا یو شاید چې دا یو 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 د دې ته خپل هغه خپل تحلیل سره چون دلته زیدوی په منځ کې د دې ته په خپل تحلیل سره د دې ته تدریجي مرګ ویلای.
د افغان کډوالو شورا مشر ښاغلی میوند علم افغان چې موږ سره مرکه کړو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په جرمني کې میشت یو شمېر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس افغان کډوال اندېښنې تر بریده لرې شوي دي. د دوی په خبر مخکې تر دې ډېر کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو سومې جرمي پیښو کې مخکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. جزئیات د سپوږمې په راپور کې.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لري شوې دي.
په جرمني کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی یو د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د آنلاین راډیو مشر صفت الله زاهدي هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونه شریک کړې.
د غوی مشر فریدریش میرز هرڅه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسان څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري، هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کې کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو.
فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوي وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کړې. مرتز د فاطمې په نوم د هغې افغان ماشومې خبره کوله چې د جنوري په 22مه په اشافنبورګ کې په چاړه د وژل شوې جرمني ماشوم له مور سره غمرازی وښوده او وی ژړل. جرمني پولیسو ویلي وو چې دا کار د یو افغان لخوا شوی دی. د جرمني له پارلماني ټاکنو مخکې افغانان د وژنو او ټپي کولو په شمول په یو شمېر نورو جرمي پیښو هم تورن شوي وو. د یادونه ده چې د غمزارۍ تر څنګ په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینور کړی ده.
پولو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپل خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
د یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلو نن یک شنبه غزې ته د بشیر مرستو د داخلېدو مخه نیولې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر پی بین کویلی د ټولو اسرائیلي برمتو له خوشي کولو پرته هیڅ ډول اوربن امکان نه لري او کما سرغړونه ته د بمر کړی بدې پایلې به ولري. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیلو لخوا پر غزې د مرستو بندیدو په ځواب کې ویلي چې د اقدام په غزې کې عام خلک له لوګي سره مخامخ کړي. نور جزئیات د فردي سیال پر راپور کې.
دا اسرائیل حکومت نن یک شنبه غزې ته د بشری مرستو د داخلي دوه مخه نیولې او خبرداري ورکړې چې چیرته حماس وسلواله ډله د اوربند له نوي وړاندې سره موافقه ونه کړي نور اقدامات به هم وکړي. دا اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په بیان کې ویلي د اوربند نمړی مرحله چې د یو شمیر برمته ور خوشی کېدل او غزې ته د بشری مرستو رسیدل پکې شامل و پرون شنبه پای ته رسیدلې او د اوربند بل مرحله چې د مذاکراتو دویم پړاو دی او حماس ورته شین چراغ نه دی خودلې پیلې کی. اسرائیل ویلي کې چې د حماس د اوربند د تمدید لوړاندې سره موافقه ونه کړي نو د غزې د خلکو لپاره به پایلې ولري. د نتنیاهو د دفتر په بیان کې وړاندې راغلي د اسرائیل برمته د خلاصون پرته اوربند امکان نه لري او که چېرته حماس همداسې سرغړونه ته دوام ورکړي له بدو پایلو سره به مخ شي. حماس وسلواله ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي پر غزې د اسرائیلو لخوا د بشري مرستو د بندېدو په خبرګون کې ویلي دا کار به د غزې خلک له لوږې سره مخامخ کړي. د حماس په ټکو د اسرائیل د اقدام له بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنګي جنایت دی او له هغو هیوادونو چې د اسرائیلو حماس ترمنځ د اوربند منځګړیتوب یې کاوه غوښتي چې پر اسرائیلو فشار راوړي څو غزې ته بیرته د بشري مرستو لاریو ته د تګ اجازه ورکړي. د حماس وسلوالې ډلې ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ډول فشارونه به دوی اړ نه کړي چې له خپل دریځه په شاشي. دغه په ټکو دا ډول اقدامات به د اوربند پر خبرو اترو منفي اغیز ولري. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند لومړی مرحله غزې ته د بشري مرستو رسیدل و چې پرون شنبه پای ته ورسېده. تر اوسه د اوربند پر دویمه مرحله چې د پاتې برمته کسانو را خوشی کېدل او له غزې د اسرائیلي ځواکونو وتل پکې شامل دي توافق نه دی شوی. اسرائیلو نن یک شنبه چې د اعلان وکړ چې د روژې په مبارک میاشت کې او د یهودانو د اختر په ورځو کې د اوربند د تمدید د وړاندیز زملا تړ کوي. د اوربند د وړاندیز د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویکتور ویکتاف کړی دی. تر اوسه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند منځګړو هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو مصر او قطر په دې اړه څه نه دی ویلي. په تیرو شپږو نیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ اوربند شوی و د بشري مرستو په لسهاو لارې غزې ته د رفې بندر له لارې تللې دي.
خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیسه لرونکي چې د متحده ایالاتونو له لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمینه برابر شوې وای. تازه داسې برېښنا لیکونه ترلاسه کړي چې له مخې باید د استوګنې دا ځایونه خالي کړي. نور حال په دې راپور کې
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی وای. وروسته له هغې چې له کابل یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغو شو تازه برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې. وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هېڅ ځای نه لرو، هېڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي دي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدی هلکی د افغانی واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي رئیس شانوان دی ور پخپل ایکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلې دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د برېښنالیک په خبرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړي ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوی و چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر للارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهاله ملاتړ چمتو کوي خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور داستوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې له همدې عمله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی. خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وزنډوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال یې له متحده ایالاتو سره په بیلابیلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه د P2P1 او ISIV په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په نوي شتولتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 ملي مترو او د واورې اندازه له 10 تر 25 سانتي متره وي. ویل شوی چې د ایلمې د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې پورې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د فراه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې وروستیو بارانونو او سیلابونو دوی ته د سر او مال درنه زیانونه راولي دي. نور هلی د په دې راپور کې اورو.
تا اینکه من بله بیرم دیوال چپه شد، یک دست مایده شد و یک پایم سرمام زخمی شد.
روشان دی فرا ولایت دی بکوا ولسوالی اوسی دون که دی وایی چه وروسته اوسی لابونو که سخت تپی شوی او درانه مالی زیانو نورا وقتی دی. نوموړي د اکشن می په ورځ د مارچ په 2مه لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل
شاوبوت کې مردم هاي هاي سرسلا
راغی نیمش په وچ سیل راغی شور او غلمغال له هرې خوا راپورته شو. ماجر ماشومان له کور راوي سر د دروازې شاته اوبر غونډې شوې وي. ورغلم له زیرخانی می بیر راوخی څو بل ریکړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځي. یو پخا اولاد په مات شوې سر می هم ټپی شوې ده. د خدای فضل دی چې زموږ د کور لې بل چاته زیان د رسیدنه خو دا خوځوي می شهید شوه.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکو دی هم ازادي رادیو ته وویل
زموږ ډیر تاوان شوه. هیڅ تدیر افاتی هر څه مول باران او سیل سره یو شوی یو ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوه. دا څو شپې چې باران دی هیڅ څوک سم ویده شوی نه دی. خدای دې رحم وکړي.
خدا خودش کمک کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ د مارچ پر لومړۍ نیټه د افغانستان په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بادونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه 15 ملي متره او د واورې اندازه به له 15 سانتي متره وي. ویل شوی چې دا اعلامیه د 1403 کال د کب میاشتې تر 12 نیټې د اعتبار وړ ده. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 ته رسیدلی دی. د په خبره سیلابونو له 12 زیات کورونه او دغه شان لسګونه دوکانونه کاریزونه 6 سړکونه او د خلکو باغونه او کروندې له منځه وړي دي. تر دې وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د مبارزې ادارې ویلي و چې په تیرو 4 ورځو کې فراه، کندهار او هلمند ولایتونو کې د سیلابونو له امله 6 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډیر زیانمنیږي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
زمونږ پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زمونږ کار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
علیکم سلام، تشکر از شما. سلام به شنونده های عزیز و مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی، خوش آمدید. در این مجله خبری